ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دولس بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان پامیر ساحل او ټکنیکی ملګری میلاد نسیمینه کې هیلې او سلامونه اوملای د خبرونې د سر موضوع په ایران د اسرائیل او هغه مبینه حمله ده چې رسنۍ کې داوه کیږي خو لا تر اوسه پورې د دې رسمي پخلی نه دی شوی. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب د دې خبرونې برخه دي که تر پای را سره مل پاتې شوي د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه به خبر شي. خو اول خبرونه د پامیر صاحب.
د راپورونو له مخې اسرائیل پر ایران حمله کړې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد پر سیمه ییز کچ د ګډو هڅو اړتیا ده او په ډېر اسماعیل خان کې په وسلوال برید کې د کسټمز ادارې 50 کارکوونکو په ګډون وتنه وژل شوي دي. امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو لخلې ویلي دي چې اسرائیل پر ایران یو حمله کړې ده. دا ښکاري چې دا د هغه بې ساري هوایي برید جواب دی چې تهران د تیرې اونۍ په پای کې شپې ناوخته پر اسرائیل کړی وو. د اسرائیل دولتي د ایران دولتي رسنیو ویلي دي چې د اپریل پر 19 سهار وختي له مرکزي ښار اصفهان سره نږدې چاودنې اورېدل شوې دي. پر سی ان ان ټلویزیون او ټولنیزو شبکو په خبرو شوې ویډیوګانو کې لوی چاودنې خول شوې دي. دولتي خبري ایجنس ایرنا خبر ورکړی دی چې چاودنې د هیواد د هوایی دفاعي نظام د ډزو له وجې شوې دي، خو نور معلومات نه دي ورکړي. د ایران هیڅ چارواکي لا نه ده تایید کړي چې پر هیواد مستقیم برید شوی دی او د اسرائیلو پوځ هم لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. امریکایي رسنیو د اسرائیلو د حمله خبر تر هغې څو ساعته وروسته ورکړ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په منځني ختیځ کې وضعیت خورا خراب او اندېښمنوونکی وباله. نوموړي د اپریل پر 13 د امنیت شورا یوې لوړپوړې غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیلو د ایران د حملې له وجې زیاتېدونکې ترنګلتیا د ده په وینا په بشپړې سیمه ییزې شخړې اوښتی شي. د تېرې اونۍ په پای کې ایران پر اسرائیلو د سلګونه بې پیلوټه الوتکو او توغندیو برید وکړ. اسرائیل وایي هغه برید یې د خپلو متحدانو په مرسته شنډ کړ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي چې ترهګري د هیواد او د سیمې د امنیت ګواښي، نو ځکه یې پر ضد د ګډو هڅو ضرورت دی. نوموړي پرون د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې ته د وینا پر مهال پر زیاتېدونکې ناامنۍ اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د ترهګرۍ پر ضد له مبارزې نه پشا کیږي. زرداري د شاه نوم وانخیست خو ویل چې ګاونډي هیوادونه دي په پاکستان کې په بریدونو کې د ککړو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي.
پاکستان
دوی پاکستان باور لري چې ترهګري د سیمې ګډه مسأله ده او پر ضد یې باید په شریکه هڅې وشي. موږ له خپلو ګاونډیو هیوادونو هیله لرو چې د هغو ترهګرو ډلو پر وړاندې سخت اقدامات وکړي چې زموږ پر امنیتي ځواکونو او خلکو په حملو کې ککړ دي. اسلام آباد د طالبانو حکومت تورنوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ته یې پټنځایونه ورکړي دي او د هغې ډلې وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې حملې کوي. خو د طالبانو حکومت دا تور ردوي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. ټي ټي پي هم وایي چې وسلوال په پاکستان کې دي او په بل هیواد کې پټنځایونو ته اړتیا نه لري. اسلام آباد دا راز په تیرو وختونو کې تور پورې کړی دی چې بلوڅ بلتونپالي وسلوال په ایران کې پټنځایونه لري. تهران هم وایي چې په پاکستان کې میشت وسلوال له پولې هغه خواته په ایران کې په حملو کې ککړ دي. د همدې تورونو پر اساس دواړو هیوادونو سږ کال په جنوري کې پر یو بل په حملو کې د وسلوالو د پټنځایونو په نښه کولو دعوی کړی وي. د خیبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان کې په یو وسلوال برید کې د ګمرکي چارو یا کسټمز ادارې د 50 کارکونکو په ګډون وتنه وژل شوې دي. د ډېر اسماعیل خان پولیسو په بیان کې ویلي دي چې وسلوالو د اپریل پر 13 مازیګر مهال په درابڼ کې د کسټمز ادارې پر ګاډي ډزې وکړې چې پکې 15 کارکونکي ووژل شول. بیان وایي چې په ډزو کې یو بل ګاډی هم لګېدلی چې پکې یوه 4 کلنه ماشومه او یو سړی ووژل شول. پولیس وایي چې تر پیښې وروسته یې په درابڼ کې د وسلوالو لټون لپاره عملیات پیل کړی دي. د ګمرکي چارو د ادارې پر ګاډي د برید ذمہ داری لا چانه منلې. پولیس وایي چې د کراچۍ ښار په مانسیره کالونۍ کې د جاپانیانو پر ګاډي تر ځانمرګې برید وروسته ډزې شوې دي چې پکې د هغوی درې ساتونکي ژوبل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي اظفر مهیسر رسنیو ته وویل چې نن سهار وختي د جاپانیانو ګاډی د کراچۍ په لانډۍ کې اقتصادي زون ته روان و چې ورباندې پر موټرسایکل سپور یو وسلوال ځانمرګې برید وکړ. دی وایي تر دې وروسته وسلوالو پر ګاډي ډزې وکړې چې په ځواب کې د جاپانیانو شخصي ساتونکو ورباندې ډزې وکړې چې پکې یو مشکوک وسلوال ووژل شو. د مهیسر په خبره د دواړو خواوو ترمنځ په ډزو کې درې امنیتي ساتونکي ژوبل شوي دي چې د جنا روغتون کې تر درملنې لاندې دي. دی وایي چې پولیس هم سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او د شخصي شرکت د ساتونکو تر څنګ پر وسلوالو ډزې وکړې خو هغوی په تېښته کې بریالي شول. د پولیسو هغه چارواکی زیاتوي چې جاپاني وګړي په مرمۍ ضد یا بولیټ پروف ګاډي کې سپارول ځکه له حملې روغ وتل. د پولیسو یو بل چارواکي طارق الهي رسنیو ته ویلي دي چې هغه جاپانیان هر ورځ سهار د کراچۍ اقتصادي زون ته تلل. په هغه سیمه کې یو شمېر کارخانې دي چې پکې بهرنیان هم کار کوي. په کراچۍ کې د برید ذمواري لا چانه د منلي. او د پاکستان او د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شل اوور سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوې چې د راولپنډۍ په لوبغالي کې د اپریل شلمې سیالي د پېښور پر وخت د ماخوستن پر اوو نیمو او د کابل پر اوو بجو پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړۍ شل اوور سیالي بې نتیجې پاتې شوه. هغه سیالي د باران له وجې خورا وځنډېده او د منتظمینو پرېکړه وکړه چې لوبه پنځو اوورونو ته ورکمه کړي. خو شاهین شاه اپریدی چې پر خپل دویم بال یا توپ د نیوزیلند ټیم رابینسن وسوځاوه نو باران بیا پیل شو او لوبه لغوه شوه. د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډله د 15 شل اوور سیالیو لپاره پاکستان ته تللې ده. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم اورئ. راپورونه وایي چې اسرائیلو پر ایران برید کړی دی خو تهران او اسرائیلو لا په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي چې ترهګري ټوله سیمه ګواښي نو پر ضد یې ګډې هڅې اړینې دي. په چمن کې په ورښتونو او سیلابونو کې 8 تنه وژل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې هم لوی زیانونه اوریدل دي. پاکستان کی فعالان پر ٹولنی دو شبکو دا محدودیتوں نو خبروں نو اندیخمن کری دی.
اسی قسم کی ریجیم سے دے آغا یو ٹوٹیلیٹیرین ایسپیکٹ تے چلے لڑ سی نو آغا زان خوشحالا ہو لے دا پارا خود دیبانی پابندی لے گر دیشی ہیں.
کبائیڈی سیمی افغانستان او نڑے مہم پا پام کی دا مشال ترسنگ سے. مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اورېدلی شئ. د دې تر څنګ که غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شئ، موږ سره په ټولنیزو پاڼو ملګري شئ. ورجو د خبرونې د سر راپورته. امریکایي رسنو د حکومتي چارواکو په حواله ویلي چې اسرائیلو پر ایران یو برید کړی. رسنۍ وایي چې نن سهار وختي له اصفهان ښار سره نږدې درنې چاودنې اورېدل شوې دي. د ایران دولتي رسنو ویلي چې چاودنې د هیواد د هوایي دفاعي نظام د ډزو له وجې شوې. ایرانی چارواکو پر هیواد حمله نه ده تایید کړې او اسرائیلي پوځ هم لاس نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بېګا د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په منځني ختیځ کې وضعیت خورا خراب او اندېښمنونکی وباله. ایران د تیرې اونۍ په پای کې پر اسرائیلو د سلګونو بې پیلټ الوتکو او توغندیو بې ساري برید وکړ. اسرائیل وویل چې هغه حمله یې د خپلو متحدانو په مرسته شنډه کړې وه. تفصیل پامیر ساحل وړاندې کوي.
امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو له خولې ویلي دي چې اسرائیلو پر ایران یوه حمله کړې ده. داسې ښکاري چې دا د هغه بې ساري هوایي برید ځواب دی چې تهران د اپریل پر 14 شپې ناوخته پر اسرائیل وکړی و. د ایران دولتي رسنیو ویلي دي چې نن سهار وختي له مرکزي ښار اصفهان سره نږدې چاودنې اوریدل شوې دي. پر سی این این ټلویزیون او ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې لوی چاودنې ښول شوې دي. دولتي خبری اژانس ایرنا خبر ورکړی دی چې چاودنې د هیواد د هوایی دفاعي نظام د ډزو له وجې شوې دي. اژانس له دې پرته نور معلومات نه دي ورکړي. په خپلواکه توګه پر ایران د اسرایلو د حملې راپورونه نشي تاییدېدای او اسرایلو هم په سمدستي ډول پر دې موضوع تبصره نه ده کړې. امریکایي رسنیو پر ایران د اسرایلو د حملې خبر تر هغې څو ساعته وروسته ورکړی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په منځني ختیځ کې وضعیت خورا خراب او اندېښمنوونکی وباله. نوموړي د اپریل پر 13مه د امنیت شورا یوې لوړپوړې غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرایلو د ایران د حملې له وجې زیاتېدونکې ترینګلتیا د ده په وینا په بشپړې سیمه ییزې شخړې اوښتی شي. دا تر هغې وروسته ده چې ایران د اپریل پر 14مه ناوخته پر اسرایلو په پراخه کچه د څه باندې 300 بې پیلوټه الوتکو او توغندیو بې ساري بریدونه وکړل. هغه توغندي د اپریل پر 14مه سهار 2 بجې د اسرایلو هوایی حریم ته داخل شول، خو د هغه هیواد هوایی دفاعي نظام یې مخه ونیوله. اسرایلو چارواکو یوې پوځي اډې ته د لږ زیان رسیدو او د یوې وکلنې ماشومې د شدید زخمي کېدو راپور ورکړی و. اسرائیلو ویلی ول چې د ایران حمله یې ناکامه کړې ده، خو ایران وایي چې بریدونه یې بریالي ول. اسرائیلو د ایران د بیساري برید د ځواب ورکولو ژمنه ښوولې وه، خو په دې اړه یې څه نه ول ویلي چې ځواب به څنګه او کله ورکوي. داسې امکان دی چې دا حالات به د منځني ختیځ سیمه چې هلته وار له مخه د غزې جګړه روانه ده له لا زیات کړکېچ سره مخامخ کړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې نه پشا کیږي. نوموړي پرون د پارلمان د دواړو جرګو غړي غونډې ته په وینا کې په هیواد کې د نامنې پر زیاتې دوه اندېښنه وښوده. زرداری وویل چې د ترهګرۍ پر ضد د سیمې پر کج غړي هڅې پکار دي. په قومي اسمبلۍ او سنټ کې د مخالفو ګوندونو غړو د ولسمشر د وینا پر مهال د هغه پر ضد مسلسل نارې وهلې. زرداری په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې هیڅ چاته د چین پاکستان اقتصادي لارې پروژو ناکامول اجازه نه ورکوي او په هیواد کې د چینایي وګړو امنیت باوري کوي. تفصیل د پامیر ساحل په راپور کې.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په هیواد کې پر زیاتېدونکو نام نه اندېښنه ښوولې ده، خو ویلې دي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې نه پشا کیږي. نوموړي پرون د قومي اسمبلۍ او سینټ ګډې غونډې ته په وینا کې وویل چې ترهګرۍ د هیواد او د سیمې امنیت ګواښي، نو ځکه یې پر ضد د ګډو هڅو ضرورت دی. دی وایي پاکستان باور لري چې ترهګري د سیمې ګډه مسئله ده او پر ضد یې باید په شریکه هڅې وشي. موږ له خپلو ګاونډیو هیوادونو هیله لرو چې د هغو ترهګرو ډلو پر وړاندې سخت اقدامات وکړي چې زموږ پر امنیتي ځواکونو او خلکو په حملو کې ککړ دي. زرداری په خپلو خبرو کې د گاونډیو هیوادونو نمونه یاد نه کړل، خو اسلام آباد د طالبانو حکومت تورنوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ته یې پټنځایونه ورکړي دي او د هغې ډلې وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې حملې کوي. البته د طالبانو حکومت دا تور ردوي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. ٹی ٹی پی هم وایي چې وسلوال یې په پاکستان کې دي او په بل هیواد کې پټنځایونو ته اړتیا نه لري. اسلام آباد دا راز په تیرو وختونو کې تور پورې کړی دی چې بلوچ بیلتونپالی وسلوال په ایران کې پټنځایونه لري. تهران هم وایي چې په پاکستان کې میشت وسلوال له پولې هغې خواته په ایران کې په حملو کې ککړ دي. د همدې تورونو له وجې دواړو هیوادونو سږ کال په جنورۍ کې پر یو بل په حملو کې د وسلوالو د پټنځایونو په نښه کولو دعوې کړې وې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د پارلمان د دواړو جرګو غړي غونډې ته په وینا کې دا هم وویل چې هیواد یې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د چین پاکستان اقتصادي لارې پروژې په خطر کې واچوي. دی وایي موږ به دښمن عناصر پرې نږدو چې دا مهمه پروژه په خطر کې واچوي او یا د دواړو هیوادونو ترمنځ پیاوړی تعلق کمزوری کړي. موږ به د خپلو چینایي ورونو او خویندو د امنیت باوري کولو لپاره ټول اړین اقدامات وکړو. زرداری دا څرګندونې پر داسې محل کړی دي چې 13 میاشتې خیبر پختونخوا د شانګلې په بشام کې په یو ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستانی ډرایور ووژل شول. هغو انجینرانو د بر کوهستان په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د هغې حملې ذمواري چا نه ومنلې. بیجینګ تر پیښې وروسته له اسلام آباد چینایي وګړو ته د بشپړ امنیت ورکولو غوښتنه کړې وه. د سنی اتحاد کونسل غړو چې اکثریت د تحریک انصاف پلویان دي د ولسمشر زرداری د شاوخوا نیم ساعته وینا پر مهال مسلسل د هغه پر ضد نارې وهلې. د پاکستان د آئین د 55مې مادې د درېمې برخې له مخې ولسمشر باید تر پارلماني انتخاباتو وروسته او دا راز د هر پارلماني کال په پیلېدو د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وروغواړي او ورته وینا وکړي. اته شپېته کلن آصف علي زرداری سږ کال په مارچ کې په دویم ځل د پاکستان ولسمشر منتخب شو. د پاکستان ولسمشر د دولت مشر او د ټولو ځواکونو اعلی قومندان وي، خو له اجرایوي یا انتظامی پلوه زیات واک نه لري.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږ یی د خبرونه په دې برخه کې وردو بلوچستان ته. د بلوچستان په چمن کې د بارانونو پر مهال د کورونو نړیدو پر پیښو او سیلابونو کې اته تنه وجل شوې دي. په دې توګه په هغه صوبه کې د اپریل له 11 راهیسې په ورښتونو او سیلابونو کې د وجل شو شمیر 1400 ته رسیدلی. چارواکي وایي چې د سیلابونو له وجې په بیلابیلو ځایونو کې سړکونه تړل شوې دي چې ځینې لوی لارې بیا پرانیستې دي. د ایوب ترین راپور په دې راسرخي.
د افغانستان پل ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې 13 ورځ تیز باد او باران سوه دی چې لامل د سنگین او شین تاله په سیمه کې د ځینو کورو خونې نړېدلې او په نتیجه کې شپږ کسان مړه شوي دي، په کوم کې دوه ماشومان او څلور مېرمنې شامل دي. دا ډول د یو ماشوم په ګډون دوه نور کسان په سیلابي اوبو کې مړه شول. د دې ترڅنګ د کوژک په غره کې پاڼه نړېدلې چې لامل د کوټې او چمن ترمنځ سړک بند شوی دی. تېره شپه ناوخته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د چمن مرستیال کمشنر راجا اتر عباس د پرونی ورځې د باران له امله د اتو کسانو د مړینې تصدیق کړی دی.
د مرګو شمېره
اتو ته رسېدلې ده، ځکه چې د لادرکه ماشوم مړی هم د افغانستان د خاورې څخه میندل شوی دی. دا ډول د توفاني باران له امله په چمن کې ډېری کورونه نړېدلي دي، چیرې چې ځینې کسان د بیکوری سره مخ شوي دي. د چا د مرستو لپاره ګامونه ګړندي شوي دي او دوی په دې هڅه کې دي چې ژر تر ژره تر اغېزمنو خلکو پورې خیمې او خوراکي مرستې ورسوي. نوموړي زیاته کړه چې د څو ساعتو د پرله پسې باران له امله د بجلی او انټرنیټ نظام هم خراب شوی دی. دا ډول په اډه کول کې هم د دیوالو د نړېدو له امله ډېری لارې بندې دي. بلخوا په کوټه، پشین، کلات، نوشکي، ژوب، کوادر او تربت کې پرون دویم ورځ هم د باران او په ځینو برخو کې ژلۍ ولیدلې ده چې له امله یې و فصلاتو ته هم زیان اړولی دی. دلته په کوټه کې د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکټي په چمن کې د باران په نتیجه کې د ماشومانو او میرمنو په ګډون د اتو کسانو پر مړینه سخته خواشنۍ ښکاره کړې ده. په کوټه کې د نوموړي له لورې په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د غم په دې وخت کې حکومت د غزمنو کورنۍ سره برابر شریک دی. نوموړي د چمن وزلې چارواکو ته امر کړی دی چې د غمجنو کورنۍ سره د کومک او مرستې لپاره د هر ډول ګامونه په عجله توګه پورته کړي. بلخوا په صوبه کې د ناوړه وضعې د مخنیوي ادارې پی ډی ایم لخوا د بارانو څخه په غزمنو برخو کې د مرستو بیلابیل کارونه روان دي. په کوټه کې د پی ډی ایم له خوا په خبر سوي او بیان کې ویل سوي دي چې د صوبې په زیاترو ضلعو کې د تیرو دوو ورځو راهیسې زیات بارانونه سوي دي او په نتیجه کې د مکران په گوادر او جیبنی کې سیلابي اوبه د ښارو په منځنۍ برخو کې درېدلې دي. د کوم د رایستلو په خاطر اوس کار پیل کړی دی. دا ډول په ضلع کیچ کې زبیده جلال سړک د ټرافیک لپاره بیرته خلاص سوی دی، کوم چې د اوسنۍ بارانو څخه و تم ته نږدې بند سوی و. د دې سره سره تیره ورځ د سیلابي اوبو له وجې د گوادر او کراچی ترمنځ لوی کامی سړک هم بند سوی و. هغه هم د پی ډی ایم د چارواکو په خبره اوس د موټرانو په مخ خلاص سوی دی. په کوټه کې د موسم ښوونکي دفتر وینا ده چې د اپریل په 19 نیټه به د صوبې په زیاترو برخو کې او د اپریل په 20 نیټه به په ځینو برخو کې د باران دا لړۍ روانه وي. بلبلو ته په صوبه کې د راوړې وضعیت د مخنیوي ادارې پی ډی ایم د شمیرې له مخې په بلوچستان کې د اپریل په میاشت کې د سو بارانو په نتیجه کې د مړو شمېره 18 ته رسېدلې ده، ځکه چې د چمن د پرونی پیښو څخه له مخه د صوبې په بیلابیلو برخو کې 8 کسان مړه وو. په دوی کې د 50 کسانو مرګ د اپریل په 14 نیټه د سو بارانو پر مهال د پی ډی ایم د چارواکو په خبره د آسماني بجلی یا برېښنا د رایله کېدو په نتیجه کې رامنځته سوی وو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,255، 12,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، له تیرو سو اونیو راهیسی په خیبر پختونخوا کې بارانونو، سیلابونو او سیلای توپانونو د ځاني زیانونو سره سره مالی زیانونه هم اړولې دي. د بارانونو له امله د صوبې زیاتره کاروباري مرکزونو ته سیلابي اوبه ننوتې دي او د خلکو په دوکانونو کې پراته سامانونه تباه کړي. دا راز دغو بارانونو له 300 نه زیات کورونه په مکمله توګه تباه کړي. د پاکستان د طبي ناورونو سره د مبارزې قومي اداره وایي چې دغو بارانونو په هیواد کې تر دې د متر شپېتو زیات کسان وژلي هم دي. نور تفصیل وسیم سجاد وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې بارانونو د صوبې په بیلابیلو برخو کې په لویه کچا مالی او جانی زیانونه اړولې دي. د طبي پیښو د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم د تازه راپورټ د شمیرو مطابق په خیبر پختونخوا کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله په تیره یوه هفته کې 33 کسان وژل شوي او 46 نور زخمیان شوي دي. د پی ډی ایم په خبره په صوبا کې په خیبر بر او کوز دیر، چترال بر او کوز، سوات، باجوړ، شانګلا، مانسهرا، ملکن، کورم، ټانک، مردان، پیخور، نوخار، بونیر، انګو، بټګرام، بنو، شمالی او جنوبی وزیرستان، کوهاټ، ډیر اسماعیل خان کې زیاتره ځانی او مالی زیانونه اوریدلې دي. د کوزدیر برهان الدین چې د وال شیټ کاروبار کوي وایي 12 دوکانونه ورلا د سیلاب اوبو ډوب کړي چې ورته د لکاو روپو زیان اړولی دی او د نور زیان زیاره هم ورسره ده.
دا ګودام بیسمنت کې دی، تقریبا 12 دوکانونه دي. ما خو تقریبا 4 پیرې اوبرا وخلې ته، نن مورته موټر ولا خو بیا ګنټه بعد بیا ډکیږي. پینل لا پروت ته پینل هم پته لګي، با سبب کوشش کو چې راو باسو. پینل له سبق ټایل پکې پروت ته دغه وتی راو باسو او ټیګان دی ګولی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان میټرالوجي ادارې په صوبا کې د اپریل د 18 څخه تر 20 پورې د پی ډی ایم له خوا د سیلابونو او بارانونو له وجې اغیزمنه شوي سیمو کې مرستې هم پیل شوې دي. د صوبایي حکومت له خوا تر دا دمه د 1.6 میلیون روپو څخه ډیر امدادونه د صوبې بیلابیلو ضلعو ته ورکړل شوي دي. د پی ډی ایم ویاند احسان داوړ د پنجشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل
9 سوه او دوه کرام اویا چې کوم دي دا کورونا ته زیان رسیدل دي چې پدې کې سچ دي درې سو نه زیات دا مکمل توګه باندې ډیمیج شوی دی او اشپاره سو نه زیات چې دي دا جزوی توګه باندې ورسره اولاس چې دی او سکولونه هم ډیمیج شوی دی یو خدا دې چې ټولو زلو ته چې دی د انټونو او د چکم نور د ضرورت سامان دی دا ورکړ شوی دی
د قومي طبي پیښو د مبارزې ادارې یا ان ډی ایم ای شمیري خای د روانو بارانونو لامل په ټول هیواد کې نږدې شپېته تنه مړ شوی دی پاکستان د قدرتی آفتونو له وجې تر ټولو سخت اغیزمنه وړمبی لس ملکونو کې یو دی او په کال 2022 کې سیلابونو د پاکستان دریمه برخه اغیزمنه کړې وه او د یاد سیلاب له امله ول سوا یو کم سلویخ تنان وژل شوي وو
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي کول شي خوخه یکړی او تبصری پیوکی دا هرڅ ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي instagram.com/mashalradio پته ده
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې نوې تعلیمي کال پیل شوه دی نو خو د غنو خوونځو د کوونکو شکایت کوي چې لای نصابی کتابونه نه دي ترلاسه کړي د ځینو سکولونو استادانو مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورته سپارښتنه کړې ده چې شاګردانو ته د تیر کال کتابونه ورکړي خو دوی وایي چې ځینې کتابونه دومره ساړه وي چې د بیا استعمال جوګه نه وي د تعلیم ادارې ویان افراسیاب خان وایي چې د صوبې 50% خوونځو ته یی نصابی کتابونه لیکدولی دي د ازمنت علی شاه راپور په دی را سرخی
د خیبر پختونخوا حکومت د مالی ستونزو له وجې د کال 2023 او 2025 لپاره سرکاري سکولونو ته د نوي کتابونو سره د زړو کتابونو ورکولو فیصله کړې خو د نوي تعلیمی کال شروع کېدو باوجود د سرکاري سکولونو ماشومان ته پوره کتابونه ندي ورکړې شوی دا مردان اوسیدونکو رفاق خان مشال ریډیو ته ویل چې ماشومان ته د سکول لاړه کتابونه ورکړي خو ټول کتابونه د استعمال قابل ندي
ماشومان له سکولونو کې کتابونه ورکړې دي او دا کتابونه ټول ځاړې دي سن پانه شلې دي چې کتابونه کم دي سن پانه شلې دي بس باندې ماشومان کې غیر اخلي دي حکومت وی موږ سره پیسې نشته پیسې وسره نشم دا ماشومان زموږ د مرسته کې چې پرایویټ سکولونو ته وړي وو په دینه داخله بیا دا ماشومان خپل کور کې کینو نو چې دي سر کتابونه پیسې نشته
د اپریل په ولسم د خیبر پختونخوا د کتابونو د چاپ ادارې خیبر پختونخوا ټیکسټ بوک بورډ په یو اجلاس کې رسنو ته وویل چې نوی تعلیمی کال شروع کېدو لپاره 3 کروڑ او سلويخ لکه کتابونه چاپ کړي دي د ادارې په وینا چې د کتابونو د تقسیم لپاره د ټولي صوبې سکولونه په 1500 او 1500 واډونو کې تقسیم کړي او اول به غریز سیمو کې کتابونه تقسیم کوي په مردان کې د سرکاري پرایمري سکول استاد انورزیب خان مشال ریډیو ته ویل چې په سکول کې زده کوونکو ته زاړه کتابونه ورکړي خو لا اوس هم ډېر زده کوونکو سره نوي کتابونه نشته باید چې حکومت ورته نوي کتابونه ورکړي
چې تر دریم جمعه ته پورې یعنی اولدنا اول دویم او دریم 100% کتابونه به ورکو او سلورم پنځم ته 80% او بیا د شپږم نه تر دولسم پورې 50% کتابونه اگر چې دا ویل دي دا غیر وینا مطابق دي خو تر اوسه پورې سکولونو ته کاری کتابونه نه راغلی او مونږ استادان چې یو مونږ دا 13 وړو نه کم چې لکه کلاس یې پاس کو بل څه مونږ دا غینه غزاړو کتابونه کم چې زیات تر شلېدلیم دي هغه واغشتل او په دې باندې مجبور یو چې وړو ته مو غزاړو کتابونه ورکو پاره چې مونږ د درس او تدریس هغه سلسله چې دا نو هغه جاری کړل
دا خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې ویان افراسیاب خان مشال ریډیو ته ویل چې د صوبې 50% سکولونو ته نوی کتابونه لیګلی او پاتې سکولونو ته هم په هنګامي بنیادونو کتابونه لیګي
په دې کې نرسري والا چې کم دي دا تقریبا 100% مکمل شوې دي 500 سرکل سپلای مکمل ده اولنی ترجی دا ده چې کم لری پرتی علاقې دي یا د کریسي علاقې دي نو هغه لبا اول سپلای ورکول شي کوشش په چالت اول مکمل شي او دا نور علاقې چې دي په سی باقي له سپلای ورکول شي اوس اوسه پوری تقریبا 15 ضلعو کې سپلای مکمل شوی ده چې په هغه کې ټانک ملکن هنګو کوهاټ او سوابه شامل دي او نور کوم ضلعي چې دی داغه باندې هنګامي بنیادونو باندې کار شروع دي نو نوي کتابونه هم سپلای شي او کوم چې د ماشومانو نه کلیکټ کړی شوی کتابونه نو هغه هم د نوي سټوډنټانو ته ملاو دي
دا کال 2023 د نومبر په میاشت کې د خبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ په خپل یو اجلاس کې ویلی چې روان کال ورته د نوي کتابونو لپاره 10 ارب روپو ضرورت دی ادارې د جنوري په میاش کې د کتابونو د چاپ او استعمال لپاره یو پالیسی جوړ کړې و چې تر مخه یې سخت کال صرف د ډومبي ټولګي نه د دریم ټولګي پورې ماشومان ته نوي کتابونه ورکول کیږي عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل نه اورو
امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو لخلي ویل دي چې اسرائیل پر ایران یو حمله کړی دا سخکاری چې دا د هغه بیساري هوایی برید جواب دی چې تهران د اپریل پر 14 شپې نه وخت پر اسرائیل کړو د ایران دولتي رسنیو ویل دي چې د اپریل پر 19 سهار وختي له مرکزی ښار اصفهان سره نږدې 14 اوریدل شوې دي دولتي خبري ایجنسی رنا خبر ورکړی دي چې 14 د هیواد د هوایی دفاعي نظام د ډزو له وجې شوې دي خو نور معلومات نه دي ورکړي د ایران هیڅ چارواکی لا نه د تایید کړي چې پر هیواد مستقیم برید شوی دی او د اسرائیلو پوځ حمله په دې اړه تفسیر نه کړي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي چې ترهګري د هیواد او د سیمې امنیت ګواښي نو ځکه یې پر ضد د ګډو هڅو ضرورت دی نوموړي پرون د قومي اسمبلۍ او سینټ ګډ غونډې ته د وینا پر مهال پر زیاتېدونکي نامنۍ اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د ترهګرۍ پر ضد له مبارزې نه پشا کیږي د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې په یو وسلوال برید کې د ګمرکي چارو یا کسٹمز ادارې د 50 کارکونکو په ګډون وتنه وژل شوې دي د ډیر اسماعیل خان پولیسو په بیان کې ویل دي چې وسلوالو د اپریل پر 13 مازیګر مهال په درابن کې د کسٹمز ادارې پر ګاډي ډزې وکړې چې په هڅ کې 50 کارکونکو وژل شول بیان وایي چې په ډزو کې یو بل ګاډي هم لګیدلې چې پکې یو څلور کلنه ماشومه او یو سړی وژل شول د حملې ذمہواري چا نه منلې پولیس وایي چې د کراچۍ په مانسیرا کالونه کې د جاپانیانو پر ګاډي ته ځانمرګي برید وروسته ډزې شوې دي چې پکې د هغوی درې ساتونکو ژوبل شوې دي او له ساتونکو سره یې نن سهار په ډزو کې یو مشکوک وسلوال هم وژل شوی دی پولیس وایي چې جاپانی وګړي په مرمۍ ضد ګاډي کې سپارول ځکه له حملې روغ وتل د حملې ذمہواري چا نه منلې او د پاکستان او د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې په دویم شلوره سیالۍ کې یو بل ته مخامخي کی ټاکل شوی چې د راول پینډې په لوبغالي کې د اپریل 6 سیالۍ د پیښور پر وخت د ماخوستن پر 9:30 او د کابل پر 9:00 پیل شي
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ خبرونه درته زمونږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول او اوس درته یو نړیواله موضوع وړاندې کوو د خړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره پراتونکو شپږو میاشتو کې شاوخوا 700 میلیونه امریکایي ډالر ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو هغې ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي د هغې ادارې یو ویان بیګا مشال لیډیو ته وویل چې د تیر کال له نومبر راهیسې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو ایستلو له وجې په افغانستان کې بشري ضرورتونه زیات شوي دي دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې اکثره افغانان د درملو خوړو او سرپناه په سیر د اساسي اړتیاو پوره کولو وس نه لري د اسمت ساروان راپور اورو
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د کالنی راپور لخبریدو وروسته د خوړو نړیوال پروګرام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانانو ته د مرستو لاس اوږد کړي په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاء الدین صافی د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې حاضر ده نږدې 14 میلیون تنه په دغه هیواد کې نه پوهیږي چې د یو وخت خواړه لکه مکړي
پروگرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروگرام تقریبا پر یو تشه زیرمه کار کوي او د شپږ میاشتو په مخه د خپل ټولو پروگرامونو لپاره 650 میلیون ډالر ته اړتیا لري. له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو پر موجوده لوږې په دغه هیواد کې د لوږې یو بل بحران زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروگرام او زموږ شریکان له راستنیدونکو کورنیو سره د مرستې لپاره په پولو کې سته او د تیر کال په شان کورنیو ته د قوي انرژي لرونکي بسکټ او نقدي پیسې ورکوي.
بسکټ های غنی شده و پول نقد دریافت خان.
شاغلی ساپی د خپل خبرو په دوام کې وویل د خوړو نړیوال پروګرام له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې له څه باندې 314,000 راستنو شویو سره چې کابو 15,000 کورنۍ وی مرسته وکړه. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. پاکستان وایي چې په لومړي پړاو کې 15,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کالنی راپور کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو د جبري ستنولو او طبیعي پیښو په شمول ګڼو ستونزو ته په اشاره له افغانستان سره د نړیوالو د دوامدار ملاتړ او مشارکت پر اړتیا ټینګار شوی دی. په دې راپور کې چې پرون خبر شو راغلی چې اکثر افغانان د خوړو دارو درملو او سرپناه وسنه لري او له سخت لوږې سره مخامخ دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګري شئ.
مشال ریډیو ته وګی افغانستان ته ورزو. د افغانستان په خوانی جمهوریت حکومت نورستان ولایت د هیواد د ملي پارک په نوم نومولې وو چې تر هغه وروسته ورته د سیلانیانو ورتک زیات شوی وو. سیلانیان وایي چې له کونړه د نورستان تر مرکز پارونه پورې سړک خراب دی چې له وجې تګ راتګ خورا ستونزمن شوی دی. په نورستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې اړوندو ادارو ته یې وړاندیز کړی دی چې د هغه سړک په خبرو لپاره دی په بودیجه کې پیسې بیلې کړي. تفصیل په دې راپور کې وو.
نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت یو غرنی ولایت دی. ګڼی طبیعي منظرې لري چې د سیلانیانو پام یې ور اړولې دی، خو که یو لور ته نورستان د غځېدلې سړک لا هم پوخ شوی نه دی، بلخوا د وروستیو روغتونو له امله نور هم زیانمن شوی دی. د سپرلي په دې موسم کې له بیلابیلو ولایتونو سیلانیان نورستان ته ورځي، خو په چکر تللي ځوانان له کونړه د نورستان مرکز پارون پورې د سړک له خرابوالي شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو غواړي چې دغه سړک په اساسي بڼه جوړ کړي. څو تنه سیلانیان وایي بلخوا په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو ریاست مشر محمد نبی عادل وایي چې کونړ او نورستان ترمنځ د سړک په اساسي بڼه د جوړېدو پیشنهادونه یې مرکز ته لیږلي او ژمنې ورسره شوي چې د راتلونکي کال په بودیجه کې ورته رقم ځانګړې کړي.
مربوطه وزارت فایده سره ټول مسائل شریک کړي دي. همدغه شان ته مشرتابه مقام نه هم پیشنهاد کړی دی او هغه هم تایید کړی دی. نو انشاءالله لګیا یو کوشش کوو چې د راتلونکي کال کې موږ د عمومي لار د نورستان کونړ په دې باندې کار وکړو.
نه یوازې د کونړ او نورستان ولایت مرکز پورې سړک د وروستیو روغتونو له امله زیانمن شوی، بلکې د دې ولایت د غربي او شرقي نورستان د یو شمېر ولسوالیو لارې هم تړل شوې دي. خو مسولین وایي چې د تړل شو لارو د خلاصون لپاره یې هڅې پیل کړې دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په کوارډ ضلع کې میشت افغان کډوالو پر حکومت غږ کړی چې د بې اسناد کډوالو بیرته افغانستان ته ستنولو پر پریکړه دی باید یو وار بیا فکر وکړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی ویلي په افغانستان کې یې سرپناه لپاره کوم ډول ګامونه نه دي پورته کړی شوي. که دوی بیرته افغانستان ته ولاړل نو ټولو نه لویه ستونزه به دا ولري چې د دوی نجونې به له زده کړو بې برخې پاتې شي. همداراز په پاکستان کې د شارپ یعنې د بشري حقوقو د بندیانو ته د مرستې دولتي سازمان مشر سید لیاقت بنوري مشال ریډیو ته په وزانګړې مرکه کې ویلي پاکستان کې مش بیا اسناد کډوال دی باید په رسمي ډول مهاجر ومنل شي او دوی ته دی په پاکستان کې د نړیوال قانون تر لاندې د مهاجرت ټول حقونه ورکړي شي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار ممتاز بنگش راکړي.
د خیبر پختونخوا په کوهار ضلع کې مشته افغان کډوالو پر حکومت غږ کړی تر څو پورې چې افغانستان کې بې اسناده کډوالو لپاره د بحالۍ بندوبست نه وي شوی د دوی پر ضد د عملیات باید ودرول شي. دوی وایي کچېرې نړیوالو د افغان کډوالو لپاره غږ پورته نه کړ نو دوی به ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شي. بلخوا پاکستان کې د شارپ یعنی د بشري حقوقو او بندیانو د مرستې نومې سازمان مشر لیاقت بنوري هم د سفران یا د سرحدي او قبلي امور وزیر امیر مقام په ګډون د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر او پاکستان کې د افغان کډوالو عالی کمشنر ته په یو لیک کې ویلي چې د کډوالو پر ضد د عملیاتو په پریکړه دی باید حکومت یو واری بیا نظر وکړي. مشال ریډیو سره زنګړې مرکه کې نوموړي ویلي افغانستان کې د رژیم بدلون وروسته پاکستان ته چې څومره هم افغانان نو کډه کړي نو باید دوی د رسمي ډول مهاجر ومنل شي او دوی ته د مهاجرت نړیوال قانون له مخې ټول حقونه هم ورکړي شي.
ما هغه وخت هم دا لیټر لیکلو چې مو دا مندي دا غیر قانوني تور باندې نه دی راغلي. مو اور تخپل عزت ورکړه د مهاجر دی مهاجر ډیفینیشن نه دی راځي رجستر دی نه دی رجستر دا بلا خبره دا مهاجر دی. یو ملک کې 13 لاکھ یا 15 لاکھ یا 17 لاکھ یا 20 لاکھ کسان غیر قانونی طریقے سے نہ ہو جی تو دا خود اگر سٹیٹ باندھے ڈر غلط سوالیہ نشان جڑے گی خاصو دا میرا بنی ہو گئی دوباره.
نوموړي زیاته کړه چې افغانستان کې حالات د کډوالو لپاره سم نه دي. که دوی خپل هیواد ته ستنه شي نو دوی به له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. د یادې ضلع په ګمکول نومې کډوالو کیمپ کې میشت مدني فعال عبدالرحمن افغانیار مشال ریډیو ته ویلي افغانستان ته ستنه شوي کډوال به تر ټولو لویه ستونزه دا ولري چې د هغوی نجونې به د زده کړو بې برخې پاتې شي. تر څو پورې چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو بندیز نه وي لرې شوی باید دوی د خپل هیواد ته ستنه نه کړی شي.
د سپی چې د الته د جنکیو د تعلیم مسله چې د هغه شته د جنکیو تعلیم ته اجازه نشته. دغه جنکۍ چې دلته 15 او 16 پورې سکولونه ویلې دي آیا د دوی د تعلیم زمينه بلته مساید شي او کنه؟ د دغه جنکیو راتلونکي بسوي ولې چې دا خوم زمنګ اولادونه دي زمنګ نیم نسل د منځ سره نیمایي برخه ده دغه نړۍ کنه زنانه.
د افغان کډوالو غلام باندې کیمپ اوسیدونکو عبدالرحمن چیرمن وای چې دواړه هیوادونه او نړیوال دي د افغانستان د کډوالو سر په نهي او نور ستونزې هوارولو لپاره باید زمينه برابر کړي تر هغه وروسته د کډوالو خپل هیواد ته د ستنیدو لړۍ پیل شي. موجوده حالات داسې نه دي چې کډوال خپل هیواد ته ستنه کړي شي. دلته د دوی کاروبارونه دي د خلکو سره یې قرضې پاتې دي. که د پاکستان حکومت د دوی ستونزې وانوري دي نو دوی بل سخت زیان سره مخامخ شي.
خو موږ باید داسې یو ترتیب وار او داسې ترتیب سره غو کې ځکه چې موږ کاروباریان افغان ماجرین ټول کاروباریان دي. دا څوک پاکستانی رو اسوارونو سره چې کم د پیسې یو ماجرونو سره پیسې نو کا موږ ته غرا کې نو موږ سره د داسې همدردی سره غو چلای چې موږ مخکې د مخکې افغانستان نظام هم داسې د چغو موږ د افغانانو ته داسې سرپناهي ورکي خو دا ګنجایش تل تم نشته چې زمونږ افغانان ماجرین ته دوی دسی زمينه جوړه کړی او دوی مونږ ته د زمينه مسايده کی او جوړه کی چې مونږه تلاټ شو
د شرپ مشر اړوند چرواکو ته لیک په داسې حال کې لیګلې چې پاکستان کې د بی اسناد کډوالو پر ضد عملیات روان دي او تر اوسه 15 لکه نه زیات کډوالي خپل هوا ته ستنه کړی. همدارس په ټولنیزو رسنیو خبرونه هم خبره شول چې د پاکستان حکومت د افغانستان غړیتوب یا اس اس سي کارډ لرونکو کډوالو پر ضد عملیات کولو اراده لري او دې لپاره د کورنیو چارو وزارت لخوا ټولو صوبو ته وینا هم شوې ده. بلخوا رستیو کې د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو محکمې ویان سفر ایمان مشال ریډیو ته په یوه مرکه کې داسې ټول خبرونه ګنګوسي ګرځولي او ویلي دي چې هغوی د اس اس سي کارډ لرونکو کډوالو معلومات راټول کړي خو د دوی پر ضد عملیات کولو او دوی خپل هیواد ته د ستنولو هیڅ اراده نه لري. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د افغانستان د خوست ولایت د نادرشاه کوټ په ځنی خېلو سیمه کې ځای خلک وایي سکولونه ترې په لری واټن کې دي چې له وجې د هغوی ماشومان له تعلیم لری پاتې کیږي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د هغوی ماشومانو ته په نږدې واټن کې سکولونه جوړ کړي. بل پلو په خوست کې د تعلیمي ادارو سرکاري چارواکي چې د طالبانو تر چتر لاندې کار کوي وایي د یادې مسلې د هواري هڅه کوي. نور حالات نجیب الله الوخیل په دې راپور کې راکوي.
د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د زنیخیل د سوې سیمې اوسیدونکي وایي د دوی د سیمې څوکلیو ته نږدې ښوونځی نشته او له همدې کبله سلګونه ماشومان هلکان او نجونې له زده کړو بې برخې دي. دوی وایي د شنباوا تر لسې ډیر واټن دی او تر څنګ د دې لارې په اوږدو کې څو ځایونه خوړونه دي چې په باراني موسمونو کې ورباندې ماشومانو او تنکیو زلمیانو ته په پښو تګ راتګ ممکن نه وي. د زنخیر اوسیدونکو حاجی محمد رفتار مشال رادیو ته وویل
دلته 15 نیم سوه کورونه دي. لاس 15 جمعتونه دي ټول خوش شو کې ټول د 15 نیم سوه کورو کې 10 وخت د 4000 15000 وړ کې مشمون به وي دلته چې دا لاسرسی نه لري مکتب ته ځکه چې 4500 کیلومتره موږ نه لري د مکتب. د وړو مشمون دي دوه خوړونه په منځ کې راځي هغه ته دوی نشي رسېدل مکتب دلته نشته کې.
د زنخیر سیمه چې په خواله جګړو زیانمنه وه تر شنباواد پورې له یو پاخه سړک پرته نور داسې کارونه او پروژې پکې نه دي پلي شوي چې لږ تر لږه لومړنیو اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی آسان کړي. د زنخیل اوسیدونکي عابد وایي
چې د دې ځای نه موږ ځو د څوایکل نه تر شمبوت مکتب پورې نیم ساعت یا یو 15 منټو کې موږ د دې ځای رسېږو. عام په لارو کې مشکل وي کله خوان وي هم تر ګرمۍ نه هم نشو تلای.
په افغانستان کې د ماشومانو لومړنۍ زده کړې جبري دي او اړوندې حکومتي ادارې مکلف دي چې ماشومانو ته په خپل نږدې سیمه کې د زده کړو زمینه برابره کړي. خو لا هم د دې هیواد ډېر ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري. د زنخیل اوسیدونکو رفیع الله ارمان وویل
تونځ ډېر دي دلته میګه سهیلا کوي مؤسسات دولت څخه مشکلات ډېر دي نو ټول څخه مهمه او شت ضرورت دی خوانځي ته دی. یو عام ستونزه چې دلته خوړونه دي سیلابونه راوتلې وي او کله چې هلته دوی خوانځي کې برونه وشي بیرته بیا کور کورون ترازی نو بیا هم ډېر مشکلات سره مخ وي. مونږ هیله دغه د چدلته خوانځای جوړ شي مکتات.
بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي وایي ولایتي ادارې په خپلو پرمختیایي پروګرامونو کې د هغو سیمو د اوسیدونکو ستونزو ته رسېدنه په لومړیتوب کې نیولې چې پخوا محرومې پاتې شوې دي. د والي مرستیال محبوب شاه قانت وویل
هغه اړتیاوې چې هغه یقیني اولیت لري هغه مونږ په نظر کې لرو. لکه مونږ ولایتي اداره مهانه میاشتنۍ د پی ڈی سی وا غونډه لرو چې په مغه کې مونږ د مرکز په شمول د ټولو ولسوالیو هغه اولیا ضرورتونو رخلو هغه د پر د بودیجې پیدا کول د وزارتونو سره شریک کول دا ان شاء الله مونږ په پام کې دي.
خوست خار ته نږدې د ځینې خېلو د څووی اوسیدونکي داسې مهال د خپلو ماشومانو لپاره د زده کړو د فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د پوهنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل وروستي بیان کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. بیا په خوست کې له تېرو جګړو د اغېزمنو سیمو اوسیدونکي وایي که چیرې د دوی ماشومانو ته د زده کړو ډېر لږ فرصتونه هم برابر شي، له نشته په ګټه تمامېږي.
مشال رادیو هر اورس د سهار له سلورو تر شپګو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرس، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرس. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کلو هرتز خپریږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبری غړی ده او دا وروستی راپور تاسو ته وړاندې کوو. په پاکستان کې فعالانو پر ایکس چې پخوا ټویټر نومیده پر محدودیتونو اندېښنې ښوولې دي. په هغه هیواد کې حکومت پخوا هم پر مختلفو ټولنو د شبکو محدودیتونه لګولې دي، خو دا ځل د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د ټولنو د شبکو لپاره د قوانینو د سختولو خبره کړې ده. فعالان وایي چې سیاست د خپلو پخوانیو تګلارو په دفاع کې پاتې راغلی، نو ځکه ټولنیزو شبکو ته لاسرسی محدودوي. نور د ګولیاس پراپور کې
په پاکستان کې له تیرو څو میاشتو راهیسې ټولنیز شبکه ایکس چې پخوا ټویټر نومیده محدود کړل شوی او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو له حکومت په وار وار غوښتنه کړې چې دا به حل کړي، خو د پاکستان حکومت دریځ لري چې ایکس د هغوی اندېښنو ته ځواب نه دی ویلي او په دې کې پاتې راغلي، نو ځکه یې ورباندې بندیز لګولې دی. بلخوا ایکس د اپریل په 14مه په رسمي پاڼه لیکلي چې د پاکستان حکومت د اندېښنو لرې کولو لپاره کار کوي. دا لومړی وار نه دی چې په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو بندیزونه لګول کیږي یا محدود کړل شوی دي. د دې مخکې هم سو وارې د امنیتي، سیاسي او مذهبي وجوهات له وجې په ټولنیزو رسنیو پابندي لګول شوی وي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر په دې رسو کې په اسلام آباد کې د ټولنیزو رسنیو په اړه د سختو قوانینو خبره کړې وه. وفاقي وزیر محسن نقوي د اپریل په 15مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي ول چې ډېر زر به سایبر قوانینو کې په پراخه کچه بدلون راولي. د معلوماتي ټکنالوژي قانون چې د معلوماتو، مخابراتو او ټکنالوژي قانون یا سایبر قانون په نوم هم پیژندل کیږي، د کمپیوټر، سافټویر، مصنوعي ځیرکتیا او انټرنیټ پورې اړه لري. وفاقی وزیر د ټولنیزو شبکو په اړه ویل چې په دې لړ کې سخت قوانین پکار دي.
پاکستان میں ہر چیز آزادی رائے ضرور ہونی ہے اور ہم
پاکستان کے درائے اظہار ضروری دے، خدا سے ہم نشی کے دے چې څوک هر ورځ په ټولنیزو رسنیو ناسا میں خبری کوي یا بغیر له ثبوته تورونه لګوي، نو د دې لپاره د سختو قوانینو ضرورت دی. د بندیزونو کلمې مه استعمالوي، بلکې قوانین راوستل پکار دي. دا زما حق دی چې څوک غلط الزام لګوي نو د هغه جواب ورکولو لپاره چرته لاړ شم،
ته مې اوس کې خلاف کینا کین جا سکو.
د ایکس باندې محدودولو په اړه نړیوالو سازمانو ترڅنګ په ملک دننه هم په دې سختي نیوکې روان دي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کار کوونکي بایټس فار آل مشر هارون بلوچ د اپریل په 13مه مشال لوتی ویل چې دا یو تشویشناک صورتحال دی. په لومړي سر کې خو حکومت دا خبره نه و منلې چې په ایکس یې پابندي لګولې، خو وروسته و منله. دا ویل کچره دا سلسله هم داسې روانه وي نو په نورو شبکو هم بندیزونه لګیدلې شي.
حکومت همدا غواړي چې له ټویټر هغه خبرې لرې کړي چې د دوی پر ضد وي. که چیرې حکومت همدغه سوچ او فکر ته دوام ورکوي، نو بیا په پاکستان کې نورې ټولنیزې شبکې لکه میټا، فیسبوک، انسټاګرام یا ټیک ټاک، یوټیوب هم له بندیزونو سره مخامخ کېدای شي.
په پاکستان کې ګڼ خلک پر سیاسي او نورو موضوعاتو د بحث او د خبرونو خپرولو لپاره ایکس کاروي. په پاکستان کې د فروری پر 8مه ټول ټاکنې وشوي. پر هغه ورځ حکومت د هغه هیواد په ګڼو برخو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټي خدمات ځنډولي ول. هغه وخت د کورونا چار وزارت ویلي ول چې دا کار یې د امنیت ټینګښت لپاره کړی و. په پاکستان کې حکومتونه ولې ټولنیزې رسنۍ محدودوي؟ فعال هارون بلوس وایي دا کار هله کیږي چې حکومت د خپلو کړنو دفاع کې پاتې راشي.
حکومت یا ہماری جو سٹیٹ ہے حکومت کی بات نہیں کرتا کیونکہ
دا ٹولا قصہ دا بیانیو دا زدہ حکومت خبر نہ کوم بلکہ دا ریاست خبر کوم دا زکہ چی حکومتو نزی رازی بنیادی مسئلہ دا ریاست تا دا ریاست بیانی چی زڑی و ناسمی وی نو دا ٹولنی زور سنی و راتگ روس تا دا دی دفاع کولو کی ناکام شوی دی کلا چی حکومت دا خبر کئی چی دا دا حیواد دا میت خبر دا نو پا ایکس پان دا سی خبر شروع شوی وی چی پکی دا ریاست بیانی پکی چلن شوی وی خو ریاست دا و خبر و زوابولو کی ناکام شوی او بیا ورطا دا ملی امنیت تا دا خطر پا نام پلما جوڑا کردی او پر آغی بندیز لگولی
وہ پھر اس چیز کو نیشنل سیکیورٹی کا نام دے کر بلاک کر
ہرون بلو زیادہ کړه چې دا یو ناسم کار دی چې دا بیانی دفاع نه کول صورت کې په هغه پلیټ فارمونو پابندي ولګوي او د دې هیڅ جواز نه جوړیږي په پاکستان کې ایک شبکه د فروری ل ولسمې بند ده او د بخښنې نړیوال سازمان ایمنست انټرنیشنل په ګډون د بشری حقوقو لسګونو سازمانونو او ټولنو له اسلام آباد ته غوښتي چې هغه ټولنیز شبکه دی زر بحال کړي په اسلام آباد کې خبریال افتخار فردوس چې په ایکس پاڼه هم ډیر فعال دی د اپریل په 13مه مشال لته ویل چې په نړۍ کې کوم هیواد هم دا کار کړي چې په ټولنیزو رسنیو بندیز یا محدود اکڑی نو هغه ناکامه پالیسی ده نو مولی د دې متبادل لارې هم بیان کړي چې د دې مخه نشي نیول کیدی
خدا خبر غدا ده چې د پاکستان د پرایم منسٹر آفس یا سمرم چې د پولیټیشنز دي یا الیکټډ ګورنمنٹ منسٹران دي نو هغه د پابندۍ سره سره چې د اوس هم چې د ایکس استعمالي لري دي او د حکومتي افیشل ورژنز چې په دې باندې اپلوډ کړي مطلب دا دی چې هغه ته پته ده چې دا بین چې دا انسفیشنٹ دی خلک ټول اوس هم چې د ایکس استعمالي نو زما په خیال داسې قسم کې چې ریجیم چې دی هغه یو ٹوٹلیٹیرین اسپیکٹ ته چې لاړ شي نو هغه ځان خوشحالولو لپاره خو دې باندې پابندی لګولی شي خو زما په خیال کې مطلب چې دی هغه پبلک ته ایکسس چې دی هغه روکاولی نو دا هغه څه فائدہ چې دی هغه نشته دی
د ټولنیزو رسنیو کارپوهان دریز دریچې په پاکستان کې د متبادل بیانی لپاره ځای ورستر بلی تنګیږي او دا په جمهوریت ټولنه کې د منلو وړ خبره نه ده د دوی په خبره په ټولنیزو رسنیو بندیزونو سره خلق خپل आवाज نشي رسولې
تان دے ہیلی
دا پروگرام دا پختنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پختنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبی او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
خراب پر کلام یعنی
زبائی للگار تخت شیرین زان تو سیزل کلی زوانی